درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د حمل 11 او د میلادي 2019 د مارچ 13. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میرحمت صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان د ګولې د لګېدو په نتیجه کې د زده کوونکو د وژل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسه حمله په کلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 ته ورسید، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینې امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسه حمله په کلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوری نهزت په جګړه کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ملا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیښه کې تر لس زیات ښوونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته وړي وو. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمېر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلي او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. هرات کې د افغان سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلاب الدین میری فرانس پریس آژانس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته د لارو د بندېدو له امله د مرستو مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل چې 3,900,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادر ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندول تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. د روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف پرون شنبه په یوه بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ژغ وکړ چې له وینزویلا ووځي، خو روسیې ویلي چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمان د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. او په اوکرين کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسما د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکرين د ولسمشرۍ چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس ګمان کېږي چې 3 کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. کاندید یولیا تیموشینکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به نوې لارې غوره کړي. او دریم مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې د خپل هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د منسک موافقه په بشپړ ډول عملي کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په غزنی کې پر یو ښوونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومانو خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه یې په کلي کې منډې، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر ښوونځي حمله پکلکه وغندله. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته راوبولو.
په کابل ښار کې یو شمېر خلک له جنایي جرمونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې په وړاندې اقدامات وکړي. د دې خبری مجلې په لړ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همه موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. لسکونو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړی د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تیرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنۍ یو غړي وایي پر هیڅ ځای وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسي خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی لاندې ولسوالۍ څخه د شنبه په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړي مرکز ته له ځان سره د احتجاج په توګه راوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر ښکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوه تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
ایمانم نصر الله
دلته ست څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبر نوی او کلم ده
څوم کې
څه کال دوم سیم ته ولر.
ایمانم له کرم له جان ده حالت نو دا اوانونو غږم واوري دو ذاتي شاول ولیکم نور واړه لیکان د کلی راغو او په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانونو له کومه فارغ
دی؟ هغه مکتب ته نږدې پوسټه ده،
وسو مې کې پوسټ
هغه پوسټه فیرونه کړی دي.
دا سیمه یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي شوی او په بیا بیا ولسی خلک وژل شوی دي. ازادي راډیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه یې په کلي کې منډې، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وایي چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګ دانن پیښه ځدا ځنه طالب سپه مکتب کې خالص اندرته شاګردان او خوونکو.
که د سیمې خلک د دغه اوان پړدامو نیتی سرتیرو پر غاړه ورچوي، خو د ولایت ویاند محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه مرموی چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي، څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده، ځکه دښته ده او د دښتې یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه او پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخ کړی، او د دښتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي. په منځنۍ ساحه کې مکتب یا ښوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزني په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل سوي وو. دوه ښوونکي او پنځلس زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښه په د افغانستان د پوهنې وزارت او دغه راز د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت غبرګون ښودلی دی. د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت په غزنی کې د ملانو بابا پر ښوونځي راکټي حمله په کلکه غندلې ده. ملګرو ملتو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندې نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي. دې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. موږ یې په شدت غندو. موږ بیا هم د جګړې د ټولو خواوو څخه غواړو چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو امنیت په پام کې ونیسي. نصحت وویل چې په افغانستان کې هره اونۍ پر زده کوونکو او د معارف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسېږي. هغې وویل چې د معارف کارکوونکي او زده کوونکي د جګړې او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت له امله تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورتوغول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکار کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کور په کور، کلی په کلی او ولسوالی په ولسوالی به وګرځي او کورنۍ به وهڅوي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریس کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځئ د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارزې ملال یوسفزی د وینا هم له ځان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شنبې په ورځ د قیوم عتل په نوم د یاد پروګرام یو تن تابعه کوونکی آزادۍ راډیو ته وویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکرا په نوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته دا پیغام رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سینې پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړئ.
د شمس الله زیارمل په نوم یو بل مدني فعال وایي دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څه لرې پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو توګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنې کورنۍ ته وایي چې د نورې نړۍ سره د خپل هیواد د سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ وروتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکو چې دوی خپل بچیان زده کړو ته وهڅوي، مکتبونو ته یې ولېږئ چې په وخت د زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل،
خپلې پولیسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هماغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډېره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډېر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دي وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان نجونو یوه لیکنه خپره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. د لیکنې لیکوال دانا هرمن په یوه برخه کې وایي، اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په دې هیواد کې دننه او بهر ډېر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم بخۍ له لاسه ووځي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان نجونو د ټیم د بنسټ ایښودونکي او افغان پانګوالې رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډېره لیوالتیا لري، په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاده نه ایستل کېږي. ورځپاڼه وایي، تېره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې، د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ویزې په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډېره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا نجونې د سولې لپاره لیواله دي، خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کیدای شي د افغان نجونو ارزوګانې وځپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي، په افغانستان کې دا چې 14 کلنې نجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي دغلته نجونې د کور د نارینه و له ملتیا پرته له کوره بهر نه پرېښودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د کارونو د پایل په اړه وایي، مخکې له دې چې دا هر څه پیل شي، یوازینی روبوټ چې دې نجونو لیدلی و هغه ډرون یا بې پیلوټه الوتکې وي چې امریکایي ځواکونه یې افغانستان کې کاروي، او له تلویزیون پرته یوازینی امریکایان چې دوی لیدلي و هغه په زغروالو موټرو کې امریکایي سرتیري وو. یو شمیر نورو لویدیځو ورځپاڼو بیا د امریکایي کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړي چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل و. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاوند په ناوړه چلند او ځورونه تورن کړي. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی، هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوې وایي د خاوند ځورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنې ویلي، کاناډایي خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د یرغمل پر مهال او تر یرغمل مخکې او وروسته ورسره له تاوتریخوالي او خشونت ډک چلند کړی. ګارډن وایي، 3 کلنې کیتلن د جمعې په ورځ د کاناډا په یوه محکمه کې د 2 ورځې لپاره د خپل خاوند خلاف شاهدي ورکړه. هغې محکمې ته نه یوازې د طالبانو سره د بند په موده کې د خپل خاوند لخوا د ناوړه چلند او زور زیاتی پیښې یادې کړې، بلکې ویل کله چې بیرته کاناډا کې اوتاوا ته ستانه شول نو بویل ورته د اصولو یو تفصیلي لیست وسپاره چې پکې د دې د خوراک، وزن او ظاهري بڼې په اړه اصول ټاکل شوي وو. کیتلن د جمعې په ورځ محکمې ته وویل، کله به چې د میړه لخوا ورته ټاکل شوي اصول نه عملي کول نو ورته به یې جزا ورکوله. د نوموړې په وینا، په جزا کې وهل ټکول او للاس او پخو تړل شامل وو. د اړي امریکایي خزي 15 دیرش کلن کانډایي خاوند جاشو بویل چې هغه هم 15 کلونه د طالبانو اسارت کې تیر کړي، دا مهال له 19 جنایي تورونو سره مخ دی چې پکې د جنسي تیری په مرګ تهدیدول او نور شامل دي.
د کابل شهر اوسیدونکي په دې شهر کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې شهر په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړیو په ویر پیلېږي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی رادیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ ووهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوې او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی رادیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلن نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډېری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافت اورګانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته د هغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
په افغانستان کې د سهار و بجې او درویش دقیقې دي او په منځنۍ اروپا کې درې بجې او څلور بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. تر یو ساعت مخکې پورې په اروپا کې درې بجې او څلور پنځوس دقیقې وي. نن په اروپا او اکثرو نورو هیوادونو کې ساعت بدل شو. هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګندنه ده چې لومړی ځل د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې شوی دی. په اروپا کې چې ډېرې برخې یې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیات کار واخیستل شي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا پېښه شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1900 وم میلادی کال کې د ژمی او دوبی د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1918 میلادي کال کې امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال یې رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخته کېده او په ژمی به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلیږي. البته په اروپا کې نن سبا بیا په دې بحث روان دی چې دا دود بیرته ختم کړي. اوس به یو بلې موضوع ته راشو. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیې او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځیان وینزویلا ته استول شوي دي. واشنگتن په وینزویلا کې د روسي پوځیانو حضور په کلکه غندي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگتن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیه کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته شمیر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي د وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي، خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې شي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز یې په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې د روسي وسلو تر ټولو لویه خریدار ده. د امریکا متحدو ایالاتو او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د جمهور رئیس په توګه پیژندلی دی، خو روسیه او چین په وینزویلا کې د لانجمن ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د وینزویلا اپوزیسیون وایي چې مادورو د جمهور رئیس په توګه مشروعیت پایللی دی.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په کلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شویو شمیر 15 ته زیات شوی دی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شوی. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتین امریکا دریو هیوادونو ته مرستی بندوی او روسیه په وینزویلا کې د خپل پوځیانو د حضور په اړه د واشنگتن اندیشنې رد کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
وبنه لرو تشنابونه نه لرو کنارابونه نه لرو خدغه محل ته ورته ماجر ژوند خدغه حال دی سختي و دغه پردا حال در بن راځي
لا یخ سره څومره پازابي
نه سره پازابي مور د سی پازابي چې بل نه جوړیږي کوچنیان مګر راته نه جوړی پراته دی او یخ کیږي ګوټي مو یخ دی
دغه چور دی ولی کی چوزو ته ولاړی کنه خو شا کوټی دی دا چادر ته جوړی کړی
د کرایې ځکه نهستی
کراور کوي
وای کراور کو
شو کراور کوي
پر کوټی زر زر روپۍ دی
بیا پیسې څنګه لرې؟
پیسې نو خدای دې نارینه مې وتلې دي په دیالې کې مېړه مې تللې دي دوه ماشومان تللې دي هلته پر روز باندې لړې درولې ده دا مې د سل د اخر سي
کله چې خپل هوا تراغ للې خوشاله شوې کې خفه
خوشاله مې چې اره خره مستره سي نو ولې نه خوشاله کېږم
او څه مشکلات اوس لري څنګه؟
چې اوس مشکلات لري نو خو به دی ايم چې خدای اولادونه مې د سبق دي د سکول دي د مدرسې سو موږ دغه حال دي دا مې ژوند دا مې لسنه
دا وره چې اوس ولا کنه بیا کوټي سره جامې ډېرې یخې وې.
کوټې خو داسې یخې هم بورې چې درته هم دغه خپل دغه سینه مېلولی درکوي نه داسې یخې وې. ماشوم مې دا درې ورځې کېږي د هسپتال راویستی دی، پرېشن مې کوي، داسې یخې دی چې دا شل تر دې وزړو مې یخ مې کېږي. بوټې د دې لاندې خښتې دي، په بیې مې بوټې اخیستې دي.
د ژوند رنگونه د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر او بچوي اوریدای شي. د اتو بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس بل مجله وړاندې کیږي. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام خدمت هر یک شما.